السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په دهیله چې روغ او جوړ وسی د دغه یو ساعت خبرونه ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ د کابل استډیو په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. قطر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې چې د بین الافغاني خبرو د پایل په غونډه کې ګډون وکړي. افغان پوځیانو ډیورنډ کرښې ته نږدې پوځي تمرینات کړي او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پیل مراسمو ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه د هو یا نه پرېکړه نه ده کړې. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې بلندلیک راستول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل کره نېټه نه ده اعلان شوې. طالبان د دې خبرو پیل ته د ټولو 400 بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی. خو ولسمشر که څه هم د ټولو د بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی، تر اوسه یوازې 80 تنه له دې ډلې آزاد شوي دي. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هوایی او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیاد دغو پوځي تمرینونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې وس لري.
نور تاسې بې دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسې بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامح کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته له هغه نښته وشوه چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 16 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د پکتیکا په مټخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره نښته کې وژل شوي. د امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزرې قطې مسؤول هم شامل دي.
په دغه نښته کې چې هوایی ځواک او همداراز ځانګړې قطې هم ګډون درلود، ترهګرو طالبانو ته یې درنه مرګوب لوړوله چې د دوی یاد ولسوالۍ لپاره نظامي قمندان د لیزرې قطې مسؤول اباسین امدار از ماینونو جوړولو انجینر یو ځای وزر شوی دی.
جګړه ټوله شپه روانه و چې د پولیسو په وینا سهار مهال امنیتي ځواکونو ته له کومې مرجوب لپاره پایته ورسیده. طالبانو لا د مټخان د جګړې په اړه تبصرانه د کړې. خپلواکو سرچینو هم څه نه دی ویلي او د دې ادعا تاییدول هم ګران دي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي، خو دی غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. لوکاشینکو ویلي دی خپله دا کار نه کوي، دی خپله دا کار کوي نه د اعتراض کوونکو د فشار له امله. نوموړي کارګرو ته په وینا کې ویلي داسې ورځ به هیڅکله ونه ویني چې زه پکې تر فشار لاندې یو کار وکړم، ځکه د ده په خبره که بیا ټاکنې وکړي د نیم کال په موده کې به هر څه ویجاړ شي. لوکاشینکو وویل د واک د ویش په هدف وړاندې د اساسي قانون په احتمالي بدلون کار پیل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د دې ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته ګاونډي هیواد لیتوانیا ته تللې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي دي دا چمتو ده چې د واک واګي لاس کې واخلي. نیوزیلند د اگست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړی. حکومت وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډیره شوه. د دې هیواد صدر اعظم جان سینیدا اردن لخوا په دغه اعلان کې ویل شوي چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 ټاکل شوې. پخوا دا ټاکنې د سپتمبر میاشتې وروستیو ورځو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به په هیڅ صورت دا انتخابات و نه ځنډول شي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي د دوهم دور لپاره هم انتخابات وګټي. او روسای خبردار چې د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو لپاره د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزنی هاټ سټار په انډونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسؤل اجای اورورا رویټرز آژانس ته ویلي چې دغه شبکې کې به ډېر محلي محتویات هم ځای پر ځای کړي. د ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې خلک تر ډېره د موبایل ټلیفونونو له لارې خپل خدمتونه څاري، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې دا خدمتونه ارزانه او ټولو زیراکو ټلیفونونو کې د لاسرسي وړ وګرځوي. نتفلیکس په آنلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګما جبار خیل یم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي تاسو به روغ جوړ وي او د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخه خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزی لزانه سره ولرو چې وا متحره احمد زیده او بلقه مرنی زیده را سره دوی بعد تلیفون په کرخه را سره وی او ستاسي پښتنو ته به ځوابونه ووي. د دوی د زده کړو په اړه باندې، د دوی د فعالیتونو په اړه باندې او نورې پښتنې چې ستاسي ذهن کې پیدا کیږي کولای شي له دوی سره یې شریک کړئ. د هغو تر څنګ به د ښځو د جوړیدونکو شورا په اړه هم ورسره خبرې وکړو او تر څنګ سبا ته د ازادۍ ورځ ده، د ازادۍ د ورځې په مناسبت به هم یو څو پښتنې منګ هم ورنولرو او که تاسو هم غوښتلې وي نو ګډون کولای شي او خپلې پښتنې ورسره شریکولای شي. درنو اوریدونکو، زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 43 او بل شمیره مو ده 0900 8225 55. هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ، په دې خبرونه کې را سره ونډه واخلئ، د دوغو دوو میلمنو په اړه باندې خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ. هم د اوس موږ سره په لاین باندې اغلی متحره احمد زیده. اغلی احمد زید، خبرونه ته خره خلاست.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشاله یو چې په خبرونه کې له تاسو سره یو. تاسو خو ډیره اوریدونکو پیژني، خو که یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو ته ځان ورو پیژنې نو خبروي.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر زورا متحر احمد زید، په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د سخاب د سلیم په قوم احمد زیم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړې دي او عالي زده کړې مې اریانا لیسا کې فارغ سم وروسته لږ د ننګرهار پوهنتون کې انجینري پوهنځی مې ویلې. نو بالې دې څنګه پوهنتون خلاص کړو، نظر په شرایطو کې وضعیت سم نه و. راته مو که پاکستان ته لاړو، زه تقریبا 13 کاله پاکستان کې معرف بخش کوم، کار کړی فعالیت مې درلود. اول د مکتب استاد وم، ارتي سره بیا ما غیاسیلي طریقه مې خپل مکتب جوړ کړ. نو تقریبا څو دورې ما فارغان ورکړي دي چې نته جلسانو لولو جایو کې کار کوي. لږ وروسته یا واتیا کې د دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې ز کابل ته راغلم. بیا تمسین د انتخاباتو کمیشنل ترنر افسر او مسؤل دي زونو. ورسته لغنه د خلکو په درخواست باندې د بس کارځای سره وټاکل شو. بیا ز شوره ولایتي ته راغلم. په ډیر لاس او څلور اتیا کې لږه ورسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې موږ راي په وخت کې مانوي صاحب رئیس و منطقوي خلکو چا څه په ساحلي کارو کې کارونه کول دي. یعنی ما خلکو ډاډ را کړی و. بیا هم د خلکو په ډاډ هم دومره ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه ما نه اخیسته. بیا 1990 کاله
بله ډیر ښه، ډیر زیاته مننه اغلی احمد زی. زمونږ اوریدونکو به هم له تاسو نه پوښتنې ولري، خو که راشو اول یوې خپلې پوښتنې ته. تاسو یادونه وکړله چې ډیر ولایتو کې تاسو دندې ترسره کړې دي، څو ولایتونو نمونه مو واخیستل. تاسو خپل د کوم ولایت یاستی او خپل ولایت ته مو څه کړي؟
شروع کوم درته لمه درته چې د لوګر ولایت یم. د محمد اغي ولسوالي او د سرخاو د کلی. شروع کوم لغه خبره مې تیز وکړه. هغه وزد خپل اسان د لوګرم بیا محمد اغي ولسوالي د کلی د سرخاو څخه خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی د موږ جده تقریبا موږ سره نږدې او خپلواني
په دې کلی کې یا په دغه سیمه کې چې تاسو پلانونه ټاټو وایئ، تاسو دې سیمه د لپاره البته د خزو د پرمختګونو لپاره که د خپل کړنو یادونه وکړي.
ډیر ښه. ما کومه دوره کې کومه چې شورا ولایت کې وخت په وخت باندې ز اسلام عزاز ولسوالۍ ته اسلام توسي ټوک نشته، زه خو کې اسلام زبر اسلام ز ماغه تا فرخ تطل ما دې رسول جال کړي برک برک تطل سرخاو تطل د مال او در لا سراولن سرخاو کې اولين وار مګل مکتب جوړ کړي ما د ورور د ورندار په مټ باندې او ته ما فاند واخیسته پروژه مې تاسو د جنته مکتب ته تاسیس کړ او په زمن کې تعمیر او مست جوړ کړي. دا ډیره غټه خبر و. زه دې کې د باند خراب او ویجاړو ما هغه باند مې ورغاو نو د خواګانو ته مخ خپل کله چې د سوره ولایتي دوره مې خلاص شو، زه تقریبا یو کال راځم شاګر مهوري د کوار برنامه لاره نه زغوم ترنار ومه. ما په هر سوالې ته ځلم لاس پنځه لس ورځې به عمل ته ما استادان ته ترننګ ورته. نو ما په هغه کې سرخا کوم د کار کړی زرغون خار کوم کړی جناو کوم کړی د محمد اغا کوم کړی د سپور مختلف او لسواله کې به اسلام په مرکز کې هم کړي. ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادانه به مې راغونډولې به مې دوی ته شیوه د درس ورخودله. اول دا چې دوی به یو استاد مکتب ته جی به پلان ولري، دا پلان سره کوم دوی جوړ کړي نشته کې یو وخت کې نو دوی سنس کې کار شروع کړي یو شاګرد مهري په دې معنی یعنی ټول کار به د استادونه کې بچا ګردانو ته وخت ورکړ سی په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال وساتل شي. هغه لدې معنا د سم درې کټګوري تقسیم کې هغه ډېر لایق او متوسط او هغه شاګردان چې لږ ذهني مشکل لري هغه دي. نو هغه په دغه حساب باندې ما دې ترینګونه ورکړي مختلف پروژې مې د خیاطي د سواد موزي د دوی حقوق مې دفاع کړې کله د حقوقي مسایل د روزمره کې مشکل درلود. په مختلف ولایت ساته مشکلات له کومه کونه مرسته نو په مختلفو ورشو کې ما دې پجرات سره د دې حقوقو له دفاع کړي دا او ځات وخت به نارینه سره مواجه اسلامي حقوق دي چې هغه میراث هغه علم دین د هغه مدرسې دي ما ځات خو به علما سره هغه کو برخل هغه به ورته ویل به مت دوی به په کومه را شروع په فدای خپل مرمن د خپل لور د خپل خور باید علم دین روخه چې هغه بیا د سراوزي کلی ته د کلی نجونه ته روخه د کلی نجونه هم د سفر زمسا د په شکل د ماوج باندې را شروع کی چې تر هغه موږ خپل دین باندې پونه سو نو موږ هیڅ وخت نه سو کولای چې دنیای علوم هم خو دا کو د سان سره ټکنالوژي بخش باندې صفخانه او دغه پراته ما د کومه کوشش وکړ په وخت کې زلوګار ته د پانتون د سارا کو ماره افسرانواله کله پراختیا مختلف بخشو کې کله چې په لوګر کې ما ډیر فعال وند درودل ما سره دوستان ما پیژنې انجینرۍ پونو ما لچا کوم شان نه خسته متاسفانه فرض مثال کا خلکو ته پرم کو ډیر خوندرمی سره کار په ډیر علاقه سره کار کو د غریب حقوق نه همیشه زیات دفاع کوله اول قدم ته لسه په دوه قدم کې ځوانان باندې څه هغه چا واسطه نه درلودل یعنی همیشه زله کسپار غونډه مخ ته ولاړو
بله ډیر ښه اغلی احمد زی تاسو خپل کارونه د خپل ولایت په سطح باندې څه ډول ارزوي یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره تاسو کارونه به د خوځو لپاره تاسو په ان څومره ګټور او څو سلنه کافی وو
د ما د شورای ولایت کې چې ما کار کوم البته خو ډیر لر نقطو ته ځتلم پل زنه منطقه والته موري ورته ویل ما پیدا کول چې د څنګه تعلیم یافته خوایې پیدا کو نو غو ما زیات جیک مکتبونه ایجاد کړی دي
بله
هغه چې پیدا لم څه پرنده ته تعلیم یافته خوایې دستا یا د سپینګری ناری ناستا چې خلک تر راس نه کوي نو ما څو نقطو کې په مرکز کې په مختلفو جې کې مکتبونه ما جوړ کړی یعنی مکتبونه مې ایجاد کړی خلکو ته مې د انګیزه ورکړې دوی باید د جنګ مکتب جوړ کړي دوی باید خواندو د علم دین لپاره د مدرسې لپاره ما زیات خلک هغه کړی دي تشویق کړي او د دې په زمن کې یو ډیر ښه کار د موږ په وخت کې دا چې له موږ تاریخ تر اوسه پورې دوام لري هغه ذهنیت سازي او په زمن کې موږ خلکو ته ورخ ودل چې یو ښځه رهبره کېدای شي او ښځه وکیله کېدای شي او ښځه رئیس کېدای شي زه تقریبا اولینا خزم یعنی یوازینی خزم چې په ستاسو د افغانستان باندې موږ تخنیکی خزم نه په زراعت کې درلوده نه په فرعي سندیز او بو کې درلوده نه په انکشاف دیات کې درلوده فقط یو خور د موږ واسه فائدہ ما کې هغه رئیس تیرسه او ما د افغانستان په ساته باندې په تخنیک بخش کې تخنیکی بخش د موږ مقدر رئیس نه درلوده ما تقریبا لنوینه تر اخره ده نو دا پر سات نه کال کیږي ما ز ډیر فعال رول ما ولوب او ما خلکو ته ورخو ده چې واخه د انجینر کېدای شي واخه د خا مدیر کېدای شي او هغه پروژه چې ما تطبیقوله لغو که قطن فساد نه وو ما شرکت سره هیڅ وخت معاملې نه کوله ما خپل چې ز خیرات نه دښته غواړم ما ز پیسې دولت پیسې درکې ز پیسې درکوم ز کار دښته غواړم ځکه د کار په کیفیت باندې همیشه ماغه کو په اصطلاح تاکید میکو څنګه یو دلیل هم ده شی چې کله د وګورې سم ما ته بعضی کسانو ډېر زیات مشکلات پیدا کول هغه په دې معنا نه په دې چې اوس ما هیڅ اثر هم سازش نه کوم فقط خپل کار میکو په ستره هغه کوم کار چې ما ته راسپارل شوی و تخنیکی کار هغه ما ډېر په اسانه واجه کوم په لوی جلسو کې مې دفاع تر کوله اکثر پروژو نه اکثر فزن کومه کونه په دې جرأت سره مې د فاتره کوله یعنی هدف دا شی و چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړی دي ما د دولت په ساته باندې وکړ د ولس په ساته باندې وکړ د سیاست په ساته باندې ما ډېر ښه دفاع کړی یعنی زه بدون دې چې زه فرض شخصي منفعت ما د نظر ونڅ یا بدون دې چې زه فرض مثال وایم چې ما به څوک دې چوکۍ نه لري کی نه ما دغه مسالې ته نه کتل چې ساقه حقوق څه دي افغانستان په ګډه کې چې د خلکو په ګډه ما خو ډېر جرأت سره مشه دفاع مې ترې کړې ده اوس هم ترې کوم نو یو دلیل هم چې د ما د پېشتلا خلکو په ما باندې باوري و دا واغه همدغه شی ویل دا قد په دې عقیده و چې دا یعنی سپیشل ښځه ده د افغانستان شي له حق او حقوقو دفاع کوي د چا طرف نه کوي د وطن د ترجمانه ده د وطن خدمت ترجمانه ده غریب دوست ده نو د ما فعالیتونه هدف هم د موږ خاص د دې مظلوم وطن ته خدمت او د جنگ مخنیوي او دا خودن چې موږ خځه هم کولای شو یو ښه رهبر اوسېږو یو ښه رئیس اوسېږو یو ښه مدیر اوسېږو خصوصا اوس چې زه به کوم سمات کې فعلاً کار کوم زه اولینه ښځم چې زه په سیاته لاړم مخکې له مانه خویندو کار کړی په کلیو کې هم کړی خو په دومره جرأت سره دوی نه درلودل فرضاً دوی ولایت لار نه درلودل چې دوی ولایت آزاد راشي ولاسي مخکې موږ نه یو د موږ یو خور په نوم د جندر امر پایس باندې کار کاو
بله
ولغه کار د سوت با ما اوتاق پر محدود زتی بیچاره برغه ما اوتاق ته بناسته ولید ما پر اتاک سره نن ورځ ز ډیر خوشاله یم چې د پکتیا خويند ته ما یو اخلاقی جرأت ورکړ د دې ته ما د تعلیم په بخش کې ما زیات تشویق لسواله ته لاړم ان تر دند پټانه میران شاو پورې زلاړم یو تعلیمی د معرف کمپاین هم شروع کړل نږدې نم ولسوال صاحبانو لیدل شوراګان هم ولیدل ښځې هم ولیدل استادان هم ولیدل هغو سره م نقدي کومک وکړو هغو د هغو مشکلات هم راټول کړل فرض مثال اولین وارم د زمې لپاره امادګي د کانکور کورسونه ما ایجاد کړل استادان مې ورته ونیول په مختلفو بخشو کې اولین د جینکیو مکتب ایجاد شو خصوصي لیسه چې مخکې لیدې نه نو نو که پانتون وو که معرف وو که په زراعت بخش وو که د انکشاف ایجاد په بخش کې وو که غونډې وې یعنی اوس که میډیا بخش ده خویندې واقعا ډېر ډاډه دي په دې باندې پوهېږي ټول ما ته وایي چې موږ د فکر کوو چې دلته موږ ته لکه یو مور غوندې یا لکه یو غار غوندې څوک ته او حتی نتیجه ښه په دې باندې ده چې د پکتیا خلک باوجې چې ډېر درانه خلک دي واقعا ډېر درانه خلک دي ما ډېر قدر کړی زه دوه کاله چې راغلیم زه داس نه کوم چې ما پکتیا کې یوه ورځ تېره کړې د وظیفې که دوه ورځې دومره راحت یم زړې نګاره خو هغه شی چې فرض مثال مخکې د فکر کار چې ښځې نشي کولی هغه بې باوري وه یا بې اعتمادي وه نن ورځ موږ وښودله چې یوه ښځه واقعا معاون هم کېدلی شي رئیس هم کېدی شي رهبر هم کېدی شي دغه
مدیر
هم کېدلی شي یو غټ کار ما په پکتیا کې جوب کې کړی هغه اعتماد صحیح ده یعنی ما خلکو ته وښودل چې یوه ښځه د اسلام په حجاب کې او درال په حجاب هم ناغلو زه لوی سپیکر یم سر کوم فرصت دې موږ پښتنو پلاو ساتره ده یعنی د یو ښځه د اسلام په حجاب کې د پښتو د دستور په حجاب کې دا ولې چې خپل ټول دان وړاندې بوز او ما سره وخت نو د باندې موږ فعالیتونه وکړو چې دې زنان پلی بدبختیانو باعث ګرځي د فرار باعث ګرځي ډېر مشکلات پیدا کېږي هغه جبل ورده جګول یو ډیر لوی ستونزې دي چې د لپاره موږ ډیر کار کړی خو متاسف نه دا سره چې موجود کرونا راغو د ګټارو څخه په درو نه زه خپل د ما اولین هدف مې تعلیم بخش د پښتو کار کوي دي ما امتیاز تقریبا هو په شپږ مکتب سوا د موزیک نه لپاره سمفونه ایجاد کړل چې ماته اكون كارت مقبل واغ دولت خوښته وو په دې څه په سنفنه مختلف امتیاز کړل د دې څنګه سره په هنه کې کار کړی د ورس سلمان ډیر تاسو نه غته راغله ماونه د تدریس کې راغله ولسواله کې امرین راغله نو د ما اول کار ما هغه ده تعلیم تربیه د میډیا ساده او زم کار د ما د برنامې د دې د
بله بله آقای احمد زی استاسی د تلفن کرخه د سی قطع وصل کیگی لکه کی دیشی زیت متغیر ورکی ک غږ مو د ثقت وصل کیږي تاسو خپل ځې تل غونډه تغیر ورکئ زمنګ د بل ملمنه اغلی قمر نیازی په کرخه در سره د ته بخره بلاستو وي بلې اغلی نیازی ستړي مشي
خیرونه یوسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته تاسو همکارانو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته همچنان مهرمن احمد زی ته از ما احترامات او سلامونه وړاندې کوم چې نن ما سره په لاین کې ده. خوشاله یم چې تاسو د رادیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د رادیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسو. مننه، ژوندۍ اوسئ.
ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اغلی نیازی ک د خبرونه د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هر څه زیات ځان ور وپیژنې، کته هم ستاسو لنوم سره اوریدونکو آشنا دي، خو که یو ځلې بیا ځان ور وپیژنې خبروي.
به څه خبره ده؟ قمر نیازی ما د هلمند ولایت څخه، د هلمند ولایت اوسیدن کیم. ز فعلاً د ولایت مقام مشاور یم د شذو په چارو کې، او زمين کې ډیر څه لاسته راوړل لرم. د دغه ژوند په تجربه کې ډیر څه لیسانس تر کچې زده کړل لرم. همچنان معلمي مې کړې ده تقریبا درویش کاله معلمي کړې ده. هغه څنګه مې یو خصوصي ښوونیز مرکز، د نوي البیرونی ښوونیز مرکز په نامه باندې، چې هلته مې ډیر فرصتونه خوندو ته مهیا کړی. مدرسه مې یو بخش کې خوندو ته جوړ کړی ده، چې د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي صنفونه لرو په کې. همداشان ته د ښځو چارو ریاست مې کړی، او مدیریت مې په مکاتبو کې کړی. دغه د ژوند تجارب دي چې زه لرم د ځان سره.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه اغلی نیازی. یو اوریدونکی به راوخلو، بیا به راشو خپلو میلمنو ته. السلام علیکم. السلام علیکم. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. فکر کوم چې اوریدونکو مونږ ته زنګ وهي مګر پامې تلیفون ته نه وي. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
امانه ورته د اخیر کور سلام تاسو ملمنه ته وګورئ، ته وګورئ زاګره کوم پخات او زنګړې سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ نو مراته وایاس د کمزي اوسیدونکو یاستي.
امانه رضا خان ارمانی در سره د ننګرهار نه.
رضا خان په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه را سره شریک کړئ.
امانه نو کور کې پدې کنه چې دې خور نه کدا د لوګر ولایت کنه، او لوګر کې کوم ګور یو څه ناڅه د خزو سند دې درګه زیات دي. خپلې هغه کنه کدا بل ولایت کې خدمت کوي، نور ولایتونه کې ولې ټول لوګر ولایت ته دغه توجه نه کوي، دا ما غزي ده.
اها، اغلی مطهره احمد زینمو پښتنه داده چې ولې ټول کارونه د لوګر د پارانه کې، ځکه چې هغه ډیره ستونزې لري. ډیره زیاته مننه، ډیره مننه.
دا چې ډیر پالانې د لوګر ولایت لکه مقدس احمد زین خور ده دا کنه، او لوګر ولایت کې ډیره د معرفت ستونزې دي. اخره پروانه ډیر تا او تر کواله په حساب دی په کې، ولې دې ته کومه توجه نه کوي دوی.
ډیره زیاته مننه له پوښتنې نه. مو مننه را به شو. بیا هم اغلی مطهره احمد زی ته. اغلی احمد زی په کرخه یاستی؟
بله، و وام زده.
مهرباني وکړئ.
بله، زه به دی ورور ته د سیوین چې زل څلور اتیانه د لوګر د خلکو په خدمت کې وو، تر د ننوي تر 50 کال پورې، تر اخره پورې. نو ما د سیو ته رئیس جمهور مناسب وګڼله د زون په ساته باندې یا واغی ورکاو ماوینی یا مرستیالیت آقی کوری گماره لی. نو پغی حساب اندری سیب جمهور دا وکو مارک زی پکتیاغ پار د مقام د ولایت مرستیالی وطا کلم. نو مخی لغن سما کم فعالیتون دوی تویلی دی آقا پغی وقتی زی پلوگار کیو مغا ما کارونه کری. او سی زی دلت دیس ما تراغلیم یا دی تراغلیم دلیل دا شایده څه پکتیا هم بش د لوګر دی، یعنی د لوی پکتیا په ساته باندې موږ غواړو. او راغله نو د معرف مشکلات، او دا موږ په لوګر کې ډېر تکړه راغله رو وکیل صاحبان لرو، محمدي ده د شورای ولایتي کې وکیل صاحبان دي. او اوس هم فرض مثال د ما ته ضرورت دي، د ما شماره تاسو ورکولی شئ په دواړو سترګو، زه کوم چې پوسم د ما خیره سیږي. زه د ما د مور پلار ټاټوبه ده، پلار مې د لوګر، زه د لوګر یم. د موږ نیکونه ټول د همدیجي دي، زه په خدمت کښې ان شاءالله درېغ نه کوم.
بله، ډېره مننه احمد زی. قمر نیازی ته به راشو. اغلی نیازی زما غږ اورئ؟
بله بله.
لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستي، د خزو پستونزو په هغه وخت کې د خزو ستونزې ډېرې چوي، او دغه ستونزې تاسو لکه ملارو حل کولې، یعنی تاسو سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډېر مرسته کوله؟ البته کومې ادارې؟
هلمند ولایت کې عموما ډېر د ستونزو د خزو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالی دي، چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی عموما د ښځو په دغه خاتمه کېږي، د دوی په نقصان، یعنې د دوی په نفع نه تمامېږي. هم جریان کې د تاوتریخوالی د دوی دغه پکې د مشکلات سره دوی مخ دي، او هم کله چې خاتمه یې وسي، که طلاق وسي، هم ښځه متضرره ده، او که فرض د کوروي سلسي هم خزه متضرره ده. نو چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی یو څه رواجي او فرهنګي مسایل دي، یو څه هغه مسایل دي چې شرعي بڼه نه لري مګر پر ښځو باندې تحمیل شوی ده، ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دومره خاصه آګاهي نه لرو، فقط رواجي شریعت متردانه نه ورځ پورې مخته وړی ده. نو ځکه تاوتریخوالی عموما د ناپوهۍ له وجې څخه په حدو به اندازه ډیره ده، یعنی فرار از منزل خزیه ما ته ډیر رسلې کړی چې زه به ښځو چارو ریاست کې وم، د تاوتریخوالو له وجې څخه هغه ښځه د کور څخه فراري کېدله، او دا اصل جرم هم نه ده. دا هم په تنګ شوی دی د مشکلاتو له وجې څخه، دې ته نور چاره پاتې نه وي. نو دغه سې بعضې اجباري ازدواجونه دي هلمند کې چې پښتانه نه کېږي د لور څخه، او یو نازکه وړه نجلۍ ورکوو شپېته کلن یا کلن سپین ږیري ته، همداشان چې د دې سره دغه ډېر ولورونه یو غټ خشونت ده د یوې نجلۍ دپاره، ځکه چې دلته خو سرګنۍ ورسره ومني، دېرش لکه هم ومني، څلوېښت لکه هم ومني، بیا وروسته نو جنجال جوړوي کله چې دا واده سي، دا د پلار د کوره راوړی ده، دا د پلار اجازه نه لري چې لاړ شې ته یې خرڅه کړې په موږ باندې، چې داسې مسایلو سره بیا دغه مسایل د دې سبب ګرځي چې یا دا نجلۍ ځان وژنه وکړي، تریاک وخوري، یا ځان ته ور واچي، یا د کور څخه فرار وکړي، په هر مشکلاتو چې لاس پورې کوي بیا نو لاس پورې کوي.
بله، دغه ستاسي منځګرتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټوره و؟ څومره یعنی ستاسي دغه مداخله خلکو ته، عام خلکو ته د منلو وی، او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړی وي؟
الحمدلله که داسې درته وایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ موافق وو، خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو، ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله. د اجو اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري، همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري. نو اجو اوقاف ریاست هغه ریاست چې اکثر علماتو کې وو، او د علماو نظریات زموږ د خلکو لپاره واقعا شکر الحمدلله مسلمانان یو تر ډېره بریده پورې د منلو وړ دی. نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې، او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو، هوا همیشه همکاري موږ سره کوله قومي مشران، نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله، کوم مشکل مو حلوله، د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله، نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو، او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله، او بلاخره هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله. د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک د دې چې موږ سره دغسې برخلاف سي، لا به یې منله چې موږ نه پوهېدلو چې داسې دا ریاست به داسې کو مشکلات حل کړي، موږ به فکر کول چې دا ریاست به میډیایي کې دا موضوع زموږ عزت به د خدانه کرده په بازارو کې سي، او په عکسو کې سي، په اخبارو کې سي، په مجلو کې سي. دا خو بېخي ښه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا حلېږي، د علماو په ذریعه دا موضوع حلېږي. دا موضوع موږ ته مخکې نه وه روښانه، اوس راسره روښانه شوله. دا د خلکو لال ذهنیتونه خلاصېدله چې زه ښه ده، یعنی دغه دوه قوتونه وو چې موږ د کامیابۍ سبب ګرځېدله، او اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده اته داسې مواردو کې چې سل فیصده ووایم مبالغه نه سي، د دې دواړو قوتونو په کومک سره موږ مشکلات حلېدل.
بلی ډیر مننه اغلی احمد زی تاسو خو په کرخه یاستای را سره
بله
تاسو په خپل خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسو د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو لپاره د خزو لپاره ډیر زیات کار کړی دی رب شو تاسو تعلیمي دورې ته تاسو د نورو نجونو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړې ده تاسو د تعلیم موده څه ډول واکه د هغه وخت لک کی سره توکي لګیراته وای چې توپیر څه وو یعنی د غوس شته ستونزې هغه وخت کې وي تاسو په وړاندې کوي نو څه ننګونی وي
ډیر زیات خوشاله یم چې زه تاسو سره په اړیکه کې ما خپل ولس مخاطب
یم
دغه یو خوش مزبد البته د ټول افغانستان په ساته دغه وخت وکالت نه کوم خو خیر خپل به درته وایم هغه دا چې ما پلار په هنواله عبدالهادي یاري اولین متخصص د ژبپوهنې وو چې د مشیګان یونیورسټي نه هغه راوړی وو ماستري راوړی وو ماوین د علمي د فاکولټي وو استاد د پوهنتون نو دی ډېر روشن فکر انسان وو خواني مشان ټول پېژني نو د موږ پلار څه وخت موږ مورته ساکول چې دی بیرته له امریکې نه راغی وای دوی ویلي چې زه مې په اولادو کې په افغانستان کې تعلیم نه کوم دی خارج ته لېږم نو زما نیکه ماکم وو نو موږ د سیو چې د موږ کورنۍ له ډېر په خوان ماګان او پلار مې د دوستان ټول د موږ د کلی ډاکټر صاحب وو پلار کې موږ سره شریک ده دا د موږ ټول کلی هم د سی هغه خلکو په استلا ټول تعلیم یافته خلکو نو موږ شخصا خپل موږ د تعلیم په بخش کې ستونزې نه درلودله لمغاوله موږ ته زمينه مساعده کړې و د موږ مشران د خدای وو بخي هغه د ټول پخ رسیدلې د تعلیم بخش کې د موږ مصرف بخش کې د مامور د موږ خويند زیات مور به مکل ویلې وای د جنکی به څه پیدا څه په پلار د ډیر ګرانه وای نو ویلې به چې د موږ مور ته ویلې چې د ما زنور نه په خفا خو د موږ مصرف زیات دي کله چې موږ په پانسن ته تلو په وخت به مو درې رقم فرزند په لري به مو رقم کالي او د وړي بمبل رقم د زمي بمبل رقم د ویل ولا پلار د څومره خيار سړی دی ما به چې جنکی به چی مصرف وکړي دا خوریشته کار کې یو پتلون واغوم دي زه ته کورته یو بالا پوش د تاسو خوریشته مصرف زک دي زه موږ خوای دو پینځه پک خوای دو نو ما څه دي چې نه شخ کاند موږ بسته خاندان ته د ماما کورنه و کو موږ او کو د خالام و کو د ترونه و بسته کله دي موږ د سرخه په دې بس کې مشکل نه درلود موږ قابل ته وسیدل موږ وطن کې ځوان نه کاو قابل ته یعنی ما بس د موږ د تعلیم په بس کې د فاکولټي په بس کې اې اس نو ستونز نه درلوده نه اقتصادي ستونز درلوده نه فاميلي درلوده نه اجتماعي درلوده ولی په وجود هم هغه کوم منطقو کې چې موږ فرضاً لاسرسي درلوده غلطه بیچارهګان چې نکي ډېر هغه لاندې وي تعدید لاندې وي د جنکه مکتبونه نه وو فرضاً مثال مکتبونه ډېر زیات لري او تاسو موږ چې مکتب ته تلو هغه مکتب هم ډېر زیات لري موږ به یو ساعت له خوا په کوټو یو ساعت بلغه خوا په راتلو یا فرزند څنګه د ښار لیسې ترغلو لوخار ترغلو ابتدایي مکتبونه کلی کې بیا هم د ست پانتون دتلو د لارې فاصله وا دغه تا ګراته کومنته شخصا زه احساس نه کوم چې ما کوم ستونزې لیدلې خو ما زمينه مکه مساعد او اماده وام لنګاه د فرهنګي هم لنګاه د اقتصادي هم لنګاه د فرهنګ به تشویقول او همکاري ور سره کوله خو نور خلک ټول دغه څه نه و د افغانستان په سر ته په کلو کې مکتب نه و په لری لری ښارونو کې استثنا استثنا څو مکتبونه و په سر ته مشکلات خو یو خوشبختي هلته په دې کې و هلته ډېر آرامه فضا و زرشاه خان د خدای وکړي د الادرس زرشاه خان وخت په مکتب ویلې موږ ډېر زیات تاسو دا فرض مثال دغه خبرې چې دا وستي د مشکلات د مینونه د جنگ دا خبرې نه و موږ به یو میاست خپل کلی ته تاسو خاطر رخصتي به مال تسيره ولا ځکه بیا به وړي راتلو مکتب ته په مکتبو کې د موږ تدریس ته ډېر زیات اوچاته و د موږ د انګلیسي استاد و ایم اندی و نو درسونه ډېر په جګه سره باندې په ډېر جګه ساته باندې کې ابتدايه کې او په لسا کې استادانو ډېر زیات کوشش کوو مخفل ډېر زیات کوشش کوو د موږ په وختو کې نن درتونونه هر کال به د موږ خیاطیان به شبته کې خیاطي کړو د معرف نندارتون ته وتله په تور مثال ښه خطاطي به کړو ښه رسامي به کړو دا مسائل به ټول تل د تشویقي بڼه درلودله. نو دغه وختو دموږ وختو کې واقعا د داود خان وخت اخر و، د ظاهر خان په وخت کې موږ تعلیم کړی ده، موږ هېڅ کوم احساس د هغه نه ده کړی، مشکل هم نه ده احساس کړی. خلاصې کلام خو نور خلکو چې کچې ټول بیا داسې نه وو، امید آرام و، امید ښه و، خو خلک اکثریت خلکو د لارې د فاصلې لپاره چې مکتبونه نږدې نه وو، یا فرض مثال په کلیو کې مکتبونه نه وو، اکثریت دا چانس نه درلود، خو چا څه ویلې غوته مشکلات نه وو.
بله بله، ډیره زیاته مننه اغلی قمر نیازی. د دې پښتنې په تړاو به یو بل پښتنه له تاسو نه ولرو. په افغانستان کې ډیره نجونې دي چې غواړي درس ووایي، زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، مګر تر یو حد پورې کورنۍ ملاتړ لري، مګر بیا د پنتون تر کچې پورې دوی کورنۍ ملاتړ له ځان سره نه لري، حتی له موانیو سره مخ کیږي، نه پریښودل کیږي چې لاړ شي. په بهرنیو هیوادونو کې داسې څه نشته، که چیرته یو څوک د داسې څه سره مخامخ کیږي نو بیا یې حکومت دولت ملاتړ کوي. په افغانستان کې که یوه ښځه کورنۍ ملاتړ له ځانه سره ونه لري، آیا وبتوانیږي دا زمینه ورته برابره ده، یا هم تمه کیږي چې برابره بشي په راتلونکي کې چې دا د کورنۍ د ملاتړ نه پرته درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي؟
ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې دا امکانات او دا فرصت خو تر اوسه هېچا ته نه ده مهیا. زه خپله په داسې کورنۍ کې راپورته شوی یم چې ما موږ پنځه خوندو کې یوازې زه د لسانس تر کچې پورې زده کړې لرم. هر یو یې چې تر څلورمه صنفه پورې مکتب ویلی، بیا د مکتب څخه ایستل شوی ده، نور دې بس د ټول شی د زده کړه ملا شولې، نور کور کار دی وکړه. نهم سل پورې یو خور کې مې مکتب ویل ده، د مکتب څخه ایستل شوی ده. شپږم سل پورې مکتب ویل ده، د مکتب څخه ایستل شوی ده. یعنی هېڅ امکان نه لري. همدا اوس هم موږ ټولې نجونې د خصوصا د هلمند په ولایت کې د دې حق نه لري چې خپل تحصیلاتو ته ځان ورسوي، او موږ په دې امیدواره یو، امید ورته لرو چې خدای دې داسې ورځ راوړي چې د کورنۍ د سپورټ څخه بغیر هم یو جلکۍ وکولی شي، د دولت په همکارۍ باندې، د یو نهاد په همکارۍ باندې، یو مهربانه فعال مېرمنې په همکارۍ باندې، چې دوی خپل دغه تحصیلاتو ته ادامه ورته ورکړي او ځان تر یو ځایه پورې ورسوي. مګر متاسفانه تر اوسه پورې داسې فرصتونه چا ته نه دي مهیا شوي دي. ډېر مشکلاتو سره مو خوندې مخامخ دي. کله د اکثر شاګردان چې راته وایي چې دغه د نهم صنف یم، نور مې د مکتب څخه باسي ورکړې یم، هغه سترګنۍ مې اجازه نه راکوي چې زه نور مکتب ووایم، زه نور سینټر ته نه راځم، د مکتب څخه مې سلیم، د سینټر څخه مې سلیم. بیا دغه فامیلانو سره ارتباطات نیسم، هغوی ته وایم چې کوشش کوم قناعت ورته ورکم، ورته وایم که د فیس موضوع یې خو ما د خوا څخه فیس ورته معاف ده، او که دا موضوع یې چې ماحول څنګه ده، خو راسئ تاسې هغه خسرګنۍ ته یې ووایه چې راسئ دا ماحول وویني، دا ځای وویني. حتی هغوی هم وکولی شي چې خپل لورګانې راوړي په دا سینټر کې موږ سره شامل کړي، موږ مدرسه کې دې شامل کړي، د دغه دیني علومو څخه، د اجتماعي علومو څخه خپل اولادونه برخمن کړي. ډېر کوشش کوم، ډېر هلې ځلې کوم، خو متاسفانه ډېر کم کامیابېږو په دې حصه کې. یعنی د څه خاص لاس راوړنه نه لرو، واقعا دا افسوس ده. په افسوس سره باید ووایم چې داسې مسایل شته، خصوصا هلمند ولایت کې.
تاسو ویلی چې تاسو هم په همداسې کورنۍ کې زیږیدلی وئ چې تاسو ته هم اجازه نه در کوله، البته ستاسو نورو خویندو ته. که تاسو د خپلې تجربې راته ووایاست چې تاسو څنګه وتوانېدی چې تر دغه ځایه راورسیږئ؟
مونږ تاسو هغه پښتو کې یو اصطلاح لرو چې خدای دې هېڅ خور بې وروره نه کوي. نو ما هم دغسې تکړه ورور، خدای دې غم نه راکوي، ژوندی دې اوسي، چې هر چیرې اوسېږي. اوس که څه هم سره لرې یو په فاصلو کې، مونږ هلمند کې یو، دوی کابل کې اوسېږي، خپل د چوچیانو د سره دې خدای نه کموي. زما دغسې یو ښه ورور و چې ما سره یې اوږه راکړه، او د ټولو کورنۍ په مقابل کې ودرېدله. ول زه پرې باندې وایم مکتب ودی وای، زور سره کوشش کوم، زور سره همکاری کوم، نو همیشه به درسم را سره ویل، زما سپورټ هم کوو، د ټول کورنۍ څخه یې ما دفاع هم کوو، تر دا اوسه پورې هم را سره همیشه زما سپورټر ده. تا چې پوسټ کوم لاخه کمنټ اول ما ورور ورته ورکوي، خو دغسې مونږ تاسو پښتنو کې یو دغه لرو، نو خدای دې مې نه دی ورور کوي، د ټولو خوندو سره دغسې یو ښه ورور مې درلود چې هغه زما سپورټ کړی و، زه یې همکاری کړی وم، زما شاته درېدلی و، او چې نن زه هر څه یم د هغه د برکت.
بله اغلی احمد،
زه غواړم چې موضوع کې دغه اوس فعلي حالت تاسو ته تشریح کړم.
مهرباني.
اوسنۍ زموږ خویندې او نجونې دا په څه حال کې دي؟
مهرباني.
پر د معذرت سره که مجموع کړئ، دغه څلوېښت کاله جنګ زموږ ډېر بد تاثیر زموږ تاسو په خویندو په ځوان باندې کړی. ګر چې زموږ ډېر شهزاده شهزاده ځوانان شهادت رسېږي د څلوېښت کاله د جنګ دومه ګرځي، په دې څنګه اجرتونه دي، زیرمناوې هم له بینې لاړې، خو متضرر زیات تاثیر ولې په خویندو په ښځو باندې کوي؟ همدغه ځوانان چې نن ورځ له بینې ځي، د یو چا به زوی وي، د یو چا به ورور وي، نو دغه په دغه حساب باندې د مشکلات په دې کې دي چې زموږ خویندې په اکثریت ولایتو کې، خصوصا په جنوب شرق ولایتو کې او په مرکزي ولایتو کې، اکثریت په جنوب غرب کې، دا کسان هغه نه لري، نه ښه اقتصاد لري، نه کوم تجارت لري، نه کوم داسې دوی فرض مثال جایداد لري. وخت چې د دوی نارینه بیچاره په یا زمان یا خاوند یا هغه په شهادت رسیږي، نو هغه کوم مظلوم بیچاره ماشومان چې ورته پیدا کېږي پاتې کېږي، نو میندې واقعا له ډېر سخت ناورین سره لاس ګرېوانې. همدغه علت چې دوی خو تعلیم نه شي پرې کولی، یو اقتصادي پانګه هم نه لري، کومه سرمایه هم نه لري، کوم کسب کار هم نه لري، کوم تجارت هم نه لري. نو دا بیچارهګان په لکه په جهنم کې چې انسان ګرځي او رالویږي، په دغسې بدبختۍ کې دغه ماشومان رالویږي. د دې نتیجه چې ده چې دغه کونډې بیچارهګان چې په ډېر فقر په بیچارهګي سره دا اولادونه رالویوي، تر یو وخته پورې چې دا جینکۍ لږ د چا خبره راغورګي چې لږ راغاتې شي، نو دوی ډېر ستام لاندې دي، اقتصادي ستام لاندې دي، یا دا د فرزند ورور ساتي، یا لیوار ساتي، یا ماما خسر، یا کاکا خسر، یا فرزند خپل پلار، یا خپل پلارونه خو اکثره دومره ظالمانه دي، ماما او کاکا دي ورسره چې دوی اوسېږي، ذاتي بس دوی یو کس ورته پیدا کړي، بیا دغه وړکۍ جینکۍ په بڼو باندې ورکوي، دا وړکۍ جینکۍ سپین ږیري سړیانو ته ورکوي، یا همدغه سړیان چې کېږي ځانو ته بدل کوي. نو دغه بدبختي بیا دغه وړکۍ جینکۍ چې واده سوله دي زړو سړی ته، یا په بڼو باندې اکثر هغه موسنې یا هغه وفات شي، ذاتي دا بیچاره دا نور په نورو باندې روانه وي، د دې خاوند له بینې لاړ شي، یو یا دوه اولاده لري، ذاتین یو لوی ناورین مصیبت منځته راځي. او د دې له څنګه هلکان چې دي هغه یا بیچارهګان چېرته په مسافري باندې لاړ شي، ایران ته یا بل ته، یا هم دا کلیو کې، یا دا چې مجبورې دي له بدې ورځې غرو ته جګ شي، ذاتي یا پولیس ته لاړ شي، امنیت ملي ته لاړ شي، اردو ته لاړ شي، چې یو پنځه روپۍ پیدا کړي. نو نن ورځ د افغانستان ډېر غټ لوی مشکل دی، موږ عدم د تطبیق د قانون ده. که موږ واقعا وغواړو چې افغانستان پرمختګ وکړي، موږ واقعا وغواړو چې افغانستان مخکې لاړ شي، هغه وخت به موږ تاسو کامیابه اوسېږو چې موږ افغانستان کې اساسي قانون واخلو، تطبیق یې کړو. زموږ اساسي قانون جز د قرآن عظیم شان هغه پکېسته، یعنی داسې نه ده چې دا فرزند له بل جینه راخیستل شوی، یعنی په چوکاټ د اسلام دین کې دا قانون تشریح شوی، تفسیر شوی ده. اوس پکې اسلام ته موږ راواړو، علم دین په نارینه او په ښځو فرض ده، باید زمینه سازي وکړي چې جینکۍ سبق ووایي، میراث حق ده، باید زمینه سازي وکړي میراث یې ورکړ شي، د دې تر څنګ پورې نکاح باید په خوښه باندې شي، د طرفینو رضایت وي، کرهلک صداقت هم د نظر نه نیول کېږي، د دې تر څنګه پورې بهترینه نکاح هغه ده چې هغه مهر کم وي، او دلالکې چې برخلاف جینکۍ خرڅېږي، نو چې دغه وخت چې دا جینکۍ بیچارهګانې خرڅې شي، هلته استقلالیت نه لري، هلته چې هر حالت که د صحت له نگاه پرې راځي، که د اقتصاد پرې راځي، که بل پرې راځي، چون مور و پلار هماغه څوک چې وارثین دي هغو پیسې اخیستي، ذاتي دا بیچاره مظلومه د بدبختي کندې ته ورخطا کړي، له ځانه دفاع نه شي
کولی،
کورني مناجات هم منځته راځي. نو موږ یو کار شروع کړی چې دغه موږ کولی شو، په دې کامیاب شو، د علما کرام په همکاري سره د پوهنتون استادانو شوراګانو دغه ولوله هم راټیټ کړ، د دې ښېګړې به په دې کې چې موږ بیا کولی شو همدغه په شکل د نمونې سره موږ نورو ولایتو ته پلورونه ورکوي، دا پروسال ته هم کامیابه شو. نو زیات موږ د دغه برنامې په امید کې یو یا ګانا ستونزه چې په دغو منطقو کې ده،
فقط جگ ولور ده او دغه د کندو د یتیمانو بیچارهګانو به سرنوشت ده.
بلې اغلی احمد زی، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده د خزو جو شورا جوړیدونکې ده چې دی کې به ډېری خزی غړیتوب لري او په بعضې موضوعاتو باندې به د ښځو اړوند دی خبرې او پریکړې کوي او د ښځو په وړاندې ستونزې به له منځه وړي. ستاسې په نظر باندې په دا وروستیو دوو لسیزو کې چې کوم کارونه کوم بنسټیز کارونه ښځو دپاره نه دي شوي، دغه شورا به وتوانېږي چې له دې پاس هغه بنسټیز کارونه دوی ترسره کړي؟
دا اقدام د رئیس جمهور موږ اکلی کوو، هغه په دې معنا باندې چې هغه خویندې دي موږ چې لاسرسی دولت ته نه لري، که هغه فرزند تعلیمي تربیې بخش کې ده، که هغه په قضایاو کې ده، که هغه په مختلفو بخش کې میراث ده، که د دوی فرزند مثال بعضې کسان په شهادت رسېدل، حقوق دي، نور دي، نور زیات تعلیم و تربیه ده، تجارت ده، فرزند مثال مختلف بخشونه دي. یعنی دغه شورا کولی سي د سمو پریکړو په اساس باندې اینا مظلوم بیچاره خویندې د خپل وزر لاندې ونیسي یا پوشش لاندې ونیسي یا کواری کي چې د هغو تر اوسه پورې چا غږ نه ده اورېدلی، تو هغه څه په حساب د تعلیم و تربیه یي، که صحت یي، که تجارت یي، که حقوق کې به حقوقي بخشونه یي، که میراث یي، که فرض مثال مختلفو بخشو کې. یعنی زه د دې شورا ډېره زیاته هغې یم، خوشبینه یم چې لکه فرض مثال شورا وزیرانو هغه کوي. هلو،
بلې اورم، مهرباني.
و شورا وزیران فرض مثال پریکړې کوي، خو دا پریکړې د مملکت په سطحه د نارینه او ښځې پکې دي، خو اکثره په داسې پریکړو کې هم زیاتې ښځې متضرره کېږي. ولې د دې شورا په راتګ سره که دوی واقعا واقع بینانه کار وکړي، بې طرفه کار وکړي، تعصب ونه کړي او په زمن کې دولت دوی حمایت کی، هم اقتصادي حمایت کی، هم سیاسي حمایت کی، او دوی کې کې برنامه جوړ کی، کې کې پلانونه جوړ کی، کې کې طرح ور کی. نو زه لا بای کوته وایم واقعا د شورا به ډیر زر به نتیجه ور کی، خو شرط دی دی تعصب نه پکې، خشخوري نه پکې، قوم پرستی او زبان پرستی او مذهب پرستی او دا څه نه پکې. د واحد افغانستان د مظلومو د ښځو لپاره سمې طرحې دا ورکړي، انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې دا شورا به ډېره کامیاب وي. او لکه دغه معاونین چې اول وار رئیس صاحب جمهور وویلی چې زه ولایتو ته معاونین ورکوم، همدغه معاونین صاحبانو چې د دوی قرباني وه، د دوی مبارزه وه، د دوی صداقت و، چې دا برنامه کامیابه شوله. اوس څلور درسو ته د افغانستان رئیس صاحب جمهور تصمیم ونیو چې دوی هر ولایت ته باید یوه معاونه زنانه ورکړې شي. نو دغه شورا هم که په همدغسې په بې طرفي شکل سره او په یو ښې طرحې سره او په یو قوي وحدت سره منځته راشي، فکر کوم نتیجه به مثبت وي.
بله آقای نیازی، آقای قمر نیازی، دغه شورا او دې ته ورته نورو اقداماتو ته په کتو سره به ستاسې په نظر دا شورا څنګه یي، یعنی څومره به د ښځو لپاره دا ګټه وروي؟
زه هم د احمد دې صاحب په تاییدي باندې ډېر امیدواره یم ورته، یعنی واقعا زما په شمول به ډېرې ښځې د شورا ته امیدواري لري، ځکه چې مونږ په میده میده کارونو باندې پیل وکړه، یعنی د کوچني ټولنو څخه د ښځو نهادونو څخه مو پیل وکړه، بالاخره موافق په دې سولو چې یو داسې شورا منځته راغله. او د جمهور رئیس صاحب څخه ځانګړې مننه کوم دغه ستاسې د راډیو د لارې څخه چې واقعا ښځو ته قدردانی ورکړی، ښځو ته ارزښ ورکړی. د تاریخ په اوږدو کې تر اوسه دومره ښځو ته هیڅ حکومت یا هیڅ دوره د ریاست جمهوری نه هیڅ دوره د پادشاهي دومره ارزښ ورکړی لکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ورکړی د ښځو ته. دغه اجماع ملي زنان، دغه دوه مشورتي لویه جرګه کې چې د ښځو ونډه پکې ډېره وه، دغه حالتونه باعث د دې سوچ داسې یو شورا منځته راځي چې دې شورا ته موږ ډېر واقعا بیرانه ورته منتظر یو او ورته په تمه یو چې واقعا زموږ غږونه به په دې شورا کې هغه غږونه چې د یووالی غږونه یي، هغه غږونه چې دردونه پکې دي، هغه غږونه چې ملهم ته اړتیا لري، د دغه شورا د لارې څخه به انشاءالله ملهم ګذاري پې باندې وسي. او د خزو ستند ته د پای ټکه کې خودل سي ان شاء الله الرحمن.
بله اغلی احمد زی، تر دې د مخه د جمهور رئیس یو بل اقدام چې والیانو ته معاونان خزي ور معرفي کولې، د جمهور رئیس دغه اقدام ستاسو په نظر باندې څومره تر دې د ما چې البته پایلې ده څومره بریالۍ ده تر دې د ما او څومره پر ځای ده، یعنی کوم کسان چې ګمارل شوی دي ستاسو په نظر باندې یعنی دا پر ځای ده؟
ما مخکې درته ویلې وقتا رئیس جمهور هغه کوم ابتکارات د اوله دوره کې وکړه اوس کې باوجود دي چې ډېر زیات دی ټایم کې مصروفه ده او ډېر زیات دی په سیاسي مخالفتو کې مصروفه ده، دی ډېر زیات په منطقوي رقابتو کې مصروفه ده، بیا موږ د دوی ډېر قدردانی کوو. واقعا دوی چې کوم کارونه شروع کړي دي هغه ټول په جای دي او زه لږو خویندو نه ډېره مننه کوم او قدردانی کوم چې درې صاحب جمهور کومې طرحې ورکړي دي، هغه په اصطلاح دوی هغه خپلې وظیفې ته تعهد لري. لکه یوه جمله یې همدغه مرستیالانې دي چې له هرات نه را شروع شوه، له هرات وروسته کابل و، هغه ننګرهار و، بیا پکتیا وه، بیا فرزند بامیان و، بیا دایکندي ده. یعنی واقعا د موږ دغه خویندې چې راغلي دي، لکه مخکې چې ما تاته وویلې مخکې د مال راتګه پکتیا ته هېڅ ښځې جرات نه درلودې چې هغه دولت ته راشي. یعنی هغه ته بیخي کفر ښکارېدي چې یوه ښځه به څنګه د ولایت مقام ته راځي. نو نن ورځ موږ چې یو برنامه ولرو په جوپو جوپو جینکۍ ښځې په ډېر اطمینان سره راځي. دلیل یې دا شی ده چې موږ دلته زمینه سازي وکړه، موږ اعتماد سازي وکړه، موږ اعتماد سازي په دې باندې وکړه چې موږ د منطقې د فرهنګ ته مې احترام وکړو، موږ متنفذینو قومي ته احترام په سترګو کې نو دستور احترام لرو، موږ علما کرام سره ډېرې ښې روابط لرو، موږ یو سیستم هغه کړی. نن ورځ دغه اعتماد اصله شو، یعنی خلک په دې باندې پوه شول خدم کولی شي د اسلام په چوکاټ کې خپل منطقې د دستور مراعات کول سره، یو هغه کومه علمي پانګه چې لري، کومه تخصص چې دوی لري، کومه تجربه چې دوی لري، کوم هغه چې دوی لري، دوی هم کولی شي د خپل ورونو تر څنګه پورې دوی کار وکړي. او دغه زمینه مساعده شوې ده د همدغې خویندو د مبارزې او د دغو مسایلو په څنګ سره اوس رئیس صاحب جمهور تصمیم ونیو چې څلور درش ولایتو ته ورکړي. داسې نه ده چې موږ ستونزې نه دي لیدلې، خو ما د موږ په دفتر باندې موږ زه چېر تیم په پکتیا کې موټر بام اوسو، د موږ د مرګ هېڅ نه و پاتې، په سلهاو وار کمین سره مخ شوي وو، د په لاره کې فرضاً هلته چې ده موږ داسې په جرات سره ولسوالۍ ته نه شو تللی نظر د امنیتي شرایطو نه، داسې هغه پخواني کومکونه نشته. فرض مثال پخوا به خارجیانو ډېر کومک د ښځو بخشو کې هغه وافره کومکونه نشته. یعنی ستونزې شته داسې نه ده، خو موږ هغه ستونزې نه بولو، موږ کوم فرصت لرو، کوم صلاحیت لرو، کوم فرصت لرو، غواړو چې له دغه فرصته موږ مثبت کار واخلو. درحال کې داسې نه ده چې هېڅ ستونزه نشته، دا نشته، موږ خو هغه دغه فقط د موجوده فرصتونو استفاده کوو. او زه د دغو ټولو خویندو قدردانی کوم چې دوی دا برنامه رئیس جمهور ته ورکړې وه، دوی کامیابه کړه. رئیس جمهور نه غواړم چې دوی باید تقدیر کړي دغه اولین مرستیالانې وي چې په افغانستان په سطحه باندې دوی خپل کوم هدایتونه چې ورکړل شوي، کوم له وظایف ورکړل شوي، دوی واقعا دا کامیابه کړي، په مخ په وړاندې لاړه. اوس راغلم شورا ته، شورا هم دغسې یو رئیس جمهور ته حکم ورکړی، شورا تاسیږي. دې شورا نه هم هیله لرم چې دا یو ملي شورا وي، دا واقعا د ښځو د درد لپاره کار وکړي، ښې طرحې ولري. دا یوې منطقې لپاره نه وي، دا فرض مثال د افغانستان هغه لرې ترینه نقطه چې د بدخشان د هلته هېڅ بیخي بربریت روان ده، یا هغه لرې ترینه نقطه د مزار، یا لرې ترینه نقطه د کندهار، یا د فرض مثال د کونړ، د ننګرهار، د جنوب، د خوست، یعنی مختلف فرضاً بادغیس، نیمروز، سرپل، تخار، موږ د ټول مرکز د ټولو باید په دې کې، د ټول ښځې باید په دې کې خپل ځانونه وویني، پوه شي چې دغه شورا د ټول افغانستان ده، یو ملي شورا اوسېږي. هر یو لغپل علمی پانگینا، لغپل تجربینا، لغپل صلاحیتنا مناسب جای ځان ته پکې پیدا کی او خدای نه خواسته د بایس دین لکه څنګه چې مرسته اعلان ریسب جمهور تعین کړل موږ د دوی له کومې ورته مننه کوو. واقعا ریسب جمهور د ښځو ته ډېر رستور کړی ده. خیر ستونزې به وي خو دغه شورا د دې شورا هم په همدغه شکل باندې کامیابي غواړو او کېدای شي چې موږ وزو مو وسیږو. موږ لکه څنګه چې
ډېره زیاته مننه اغلې
پنځه دس کاله کار کړی ده او ملي فکر هم درلود، وطن باندې زړه خوږېدلی.
اسمنګ اسمنګ واخلا شو اکدی احمد.